ولسمشر محمد اشرف غنی وای شمال زونته نامنی انتقال د افغانستان د دښمنانو یو پوخانی طرحه و امدی حادثه ده. د مولدا سرګندونی په بلخ ولایت کې کړی دی. لدی بمم خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای امنیتی ادارو د رای ورکولو د 15000 مرکزونو د امنیت د تامین ډاډ ورکړي. دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کو پر یادو مسلو سربیر نور ریپورټونه لرو خو په ل خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر وای پر اتلونکو څلورو میاشتو کې به عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځ سیمو امنیت توي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په افغانستان کې د تیر کال د لومړي شپږو میاشتو په مقایسه روان کال د ملکي تلفاتو شمیر 10% ډیر سوی دی او ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وای پر اتلونکو څلور میاشتو کې به عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت توي. محمد اشرف غنی چې نن یې په بلخ کې ولسی غونډې ته وینا کوله د امنیت په تړاو د راتلونکو اقداماتو ډاډ ورکړ.
شمال افغانستان ما اجازه نه میتیم خیلی مسئول توجه عمده ما در چهار ماه آینده سر امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد. یک مثلث در فایاب جوزجان سر پل که بلخ متاثر میکنه و مثلث دیگه که بغلان و یک اندازه سمنگان و قندوز، اینا مورد توجه جدی است. انشاءالله تعالی نتیجه شاهد اقدامات خواهد بودیم.
تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی د بلخ له ولسوالانو ولایتي شورا له غړو سره د خبرو پر مهال ویل چې د بلخ امنیت د حکومت په لومړیتوب کې دی. هغه ویلي وي چې په ناامنو سیمو کې به پوځي عملیات وکړي. نن بلخ ولایت ته د ښاغلي غنی د سفر دوهمه ورځ ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې د تیر کال د لومړي شپږو میاشتو په مقایسه روان کال په همدې موده کې د ملکي تلفاتو شمیر 10% ډیر سوی دی. د دغه کمیسیون وایي بلال صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ او د نړیوالو قوانینو نه مراعاتول یاد کړل. نوموړي وویل دی ویل لبته مرغه په دې ورستیو کې موږ وینو چې د ملکی وګړو ټولنې په سیستماتیک ډول په نشه کېږي چې دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ شمیرې ښیي چې د تیر کال د لومړۍ شپږو میاشتو په مقایسه په ملکي مرګ ژوبل کې 10% ډېروالی راغلی دی. شغلی صدیقی په افغانستان کې د جګړو لشکې له خوا وغوښتل چې د نړیوال قوانین رعایت کړي او په عین حال کې له حکومت څخه وغوښتل چې هغه کسان جدي تعقیب کړي چې په افغانستان کې ملکي وګړو ته زیان رسوي. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د پاکستان له چارواکو سره پر مهمو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د زلمی خلیلزاد دا سفر د سولې او ثبات راوستلو لپاره هیله بښونکی بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو هیوادونو ته د ښاغلی خلیلزاد سفر با دا ځل به نتیجې نه وي.
نو غوښتنه مو دوی نه کاله چې دوی زلمی خلیزاد د ډېر قوي صلاحیت عمر کې د خلیزاد ملاتړ مو کې نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړیږي هغه سفرونه چې او دوی لپاره دا مهم ده چې دوی خپل اعتماد باید وساتي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې زلمی خلیلزاد به د لس ورځني سفر په ترڅ کې افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. په اعلامیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل په اړه له ټولو شکلو اړخونو سره بحثونه د ښاغلي خلیلزاد د سفر هدف یې سوی دی. زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې په واشنگټن کې له پاکستاني چارواکو سره لیدلی دی. د افغانستان په شمال کې د دوو قانونو درایستلو تړونونه لاسلیک شول. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو درایستلو تړونونه د اکتوبر په 15 د قانون او پټرولیم د وزیر او د بهرني شرکت ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول. په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک باندې په خبره سوی خبر کې د افغانستان د قانونو درایستلو په برخه کې د دغو تړونونو لاسلیک کول خورا مهم بلل سوی دی. د خبر ځای په حواله د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر نرګس نهان ویلي چې د خصوصي څنګه افغان دولت په مشارکت سره به ګڼو خلکو ته د کار زمينه برابر شي. په پاکستان کې به د اپوزيشن مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د شهباز شریف تنی ول امر پرون خبر سو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف اورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی، خو نو وړي د تورن رتوي. او په لاتویا کې نن پارلماني انتخابات کېږي. د دغه هیواد مطرح سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د روسیې پلویانو سیاستوال د سیاستوالو د بریالیتوب مخه ونیسي. دغه د اروپایي ټولنې او د دغه هیواد د اروپایي ټولنې او د ناتو سازمان غړي دی چې له روسیې سره 200 کیلومتره ګډه پوله لري. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. والوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای شمال زونتا نامنی په قصدی توګه انتقال شوی او د دوښمنانو یو پخانی طرح ده. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د ملکی تلفاتو شمیر د تیر کال د شپږو میاشتو پرتله د روان کال په شپږو میاشتو کې 10% کې زیات شوی دی. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي بنسټونو د رای ورکولو د 15,000 مرکزونو د امنیت د تامین ډاډ ورکړي. په یو بل ریپورت کې مومل دی خبر کو چې د افغانستان د ورزش د څارنې یو شمیر بنسټونه وایي د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې نه شو او په دې برخه کې شته فرصت ضایع کړای شو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. د سعودي عربستان ولیعهد وایي له امریکا سره خپل هغه ژمنه عملي کوي چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړې ده. همدارنګه به حقیقت څه دی اونیس پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې هم په دې خپرونه کې واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې شمال زونتا د نامنیو د انتقال سبب د دښمنانو یو پخانی طرح او د پوینا قصدي عمل دی. خغلی غنی دا څرګندونه مزار شریف کې ولسی غونډې ته وکړي. افغان ولسمشر ویل چې په بلخ کې د پولیسو تشکیل باید پراخ او مجهز شي. ولسمشر همدار از ویل چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د حکومت څخه د ساتنې وړتیا لري او بهرنیو اجرو ځواکونو ته د دې خاورې د ساتنې اړتیا نه ده موجوده. مجیب رحمان حبیب زئی په اړه رپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې شمال زونتا د نامنې انتقال د افغانستان د دښمنانو یو پخوانی پلان شوی طرح ده چې په شمال زون کې د لویو دولتي پروژو او د منځنۍ آسیا سره د هیواد د اړیکې د تخریب په هدف رامنځته شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه په بلخ ولایت کې ولسته په وینا کې وویل چې په شمال زون کې امنیتي ګواښونه او نامنی عمدي بڼه لري او دلیل یې هم په شمال زون کې د لویو پروژو موجودیت او له منځنۍ آسیا سره د افغانستان اتصال دی. ښاغلی غنی وویل د افغانستان دښمنانو ولې جګړه شمال ته انتقال کړه؟ د هیواد لوی درستیس په جواب کې وایي چې عمده دلیل یې لوی پروژې او مرکزی آسیا سره د افغانستان وصل کېدل دي. ښاغلی غنی د خپل وینا پر مهال په بلخ کې د پولیسو د تشکیل په پراخېدو تاکید وکړ او ویل چې ښاری پولیس لا پخوا باید زیات مسلکي او په منظمو پوځي تجهیزاتو سمبال ووسی. ولسمشر زیاته کړه په بلخ کې پولیس باید مسلکی ووسی، دوی باید تجهیز وي، خاصتا ښاری پولیس باید زیات شي او د حوزو شمیر هم ډیر شي. پولیس ته ځانګړې پاملرنه لرو او اساسي هدف دا دی چې اردو متحرک شي. که اردو یو ځای کې راګیر وي او له وړو پوستو څخه هم ساتنه وکړي نو د اردو قوت له لاسه ورکوو او په کمانډو ځواکونو په هیره نه کوو. ولسمشر غنی بلخ ته د خپل سفر دویمې ورځې په ترڅ کې د دې ولایت له ولسوالانو، سوداګرو او دینی عالمانو سره پر امنیتي، سیاسي او تجارتي موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی په بلخ کې له سوداګرو وغوښتل چې د پانګې په متمرکز کولو سره د کارموندنې زمینه زیاته کړي. او همدارس په صنعتي پارکونو کې د تولیدي فابریکو په جوړولو سره منځنۍ آسیا ته د افغاني صادراتو کچه په کال کې $1 میلیارډ ته لوړه کړي. هغه وویل زموږ غوښتنه دا ده چې د څلورو تر شپږ اونیو په ترڅ کې باید ټول یوه متحده طرحه ولرئ او خپلې پانګې متمرکزې کړئ. د ځمکې ستونزه دولت درته په بنیادي توګه حل کوي او د صنعتي پارکونو په اړه خپل وړاندیز وکړئ او خپله یې تعمین کړئ. دولتي کاغذ پرانۍ ماته د منلو نه دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ ملکی چارواکو او عام ولس ته په خپل وینا کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له خپل ملي حاکمیت څخه د دفاع او ساتنې وړتیا لري او پردیو اجیرو بهرنیو ځواکونو ته زموږ د خاورې د ساتنې ضرورت نشته. ښاغلی غنی دا څرګندونې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو د طرحې په غبرګون کې مطرح کړي دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د ملکی تلفاتو شمیر د تیر کال د شپږو میاشتو په مقایسه د روان کال په شپږو میاشتو کې په سلو کې ډیر زیات شوی. د دې کمیسون ویان بلال صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په افغانستان کې خلک په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. دفاع وزارت وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیره هڅه کړې چې د ملکی کسانو د تلفاتو مخه ونیسي. خان محمد سین لپاره رپورټ لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې د ملکی کسانو د تلفاتو زیاتېدو ته په کتو وایي په جګړه کې ښکېل اړخونه باید د خلکو بشری حقونو ته درناوی وکړي او نه دی په نښه کوي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مجازاتو او د نړیوالو بشردوستانه قوانینو نه د سرغړاوي په اړه د معافیت فرهنګ لامل شوی چې په دې هیواد کې د ملکی تلفاتو شمیره لوړه شي.
متاسفانه ورځ تر بلې نه ملکی کسان ډېر ډیپلوماتیک شکل باندې په نښه کېږي چې دا د بشردوستانه قواعد تر پښو لاندې کول دي او همدارنګه زموږ نور نافذه قوانین او د پروسه کال د شپږو میاشتو زموږ برسیان دا راښیي چې حدود
خاغلی صدیقی لخکیلو اړخونو وغوښتل چې نړیوال بشر دوستانه قوانین رعایت کړي. د له حکومت هم هیله وکړه هغه کسان چې د ملکی کسانو د تلفاتو لامل ګرځي قانوني چلند ورسره وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس ماموریت قومندان سکاټ میلر هم ویلي چې د افغانستان خلک ډیر دښمنان لري او له امنیتي ستونزو سره مخ دي. سربیره پر دې د امریکا د پوځي مرکزی قرارګاه عمومي قومندان جنرال جوزف ووتل هم په افغانستان کې پر ملکی تلفاتو اندېښنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د خوږیانۍ په ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په یوې حمله کې درې ښځې او یو ماشوم وژل شوی او ډېر ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې په تېرې یوې میاشت کې د هیواد په 12 ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 130 ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د سرمال د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل په ځینو حالاتو کې چې وسلوال مخالفین د ملکی کسانو کورونه د ډال په توګه کاروي خلکو ته تلفات اوړي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټولو قوانینو طرز عملونو او همدارنګه د بشر حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن دي او په همدغه چوکاټ کې خپل عملیات ترسره کوي. د دې ترڅنګ د جلال آباد جمهور رئیس د هدایت سره سم امنیتي ځواکونو نوې طرز عملونه د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره جوړ کړي دي او زموږ امنیتي ځواکونه د همدغه طرز عمل په چوکاټ کې خپل عملیات ترسره کوي.
د بوبل د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او ډاډ ورکوو کوم کسان چې د عملیاتو پر مهال د خلکو د سر و مال په ساتنه کې بې پروايي کوي مجازات بشي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د امنیت د تامین په برخه کې له دغه هیواد سره خپل ژمنې عملي کړي چې په راتلونکي کې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ادارو د رای ورکولو د 15,000 مرکزونو د امنیت د تامین په اړه ډاډ ورکړی. کمیسیون کسان په ځینو سیمو کې د لوړو امنیتي ګواښونو د موجودیت خبره کوي، خو دا چې انتخابات به پکې وشي کنه په دې اړه څه نه وایي. محمد حدیث پردی سپاره رپورټ لري.
انتخابات هغه ملي پروسه چې ټولې د ترسره کېدو لپاره شیبې شمار یو د انتخابات خپلواک کمیسون هم په دې اړه د چمتووالي خبره کوي. د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو 15,116 مرکزونه پرانستې وي. د دغه کمیسون د ویاند مرستیال زبی سادات وایي چې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه نه لري.
د امنیتي بنسټونو تعهد کړی او دوی ژمنه کړې ده چې د ټاکنو په ورځ به دوی د 15,116 رای ورکونې مرکزونو امنیت خوندي کوي چې ټول 20,000 د رای ورکونې محلونه ترسره کړي. په ورته وخت کې دوی څه باندې 50,000 ځواکونه هم د همدغې ورځې د امنیت خوندي کولو دپاره دوی په کار ګمارلي. تر دې دمه پورې داسې کومه خاصه اندېښنه نشته. د ټاکنو د امنیت خوندي کول د حکومت او امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی.
ښاغلی سادات وایي امنیتي بنسټونو د انتخاباتو په ورځ د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکړی او په همدې دلیل په ځینو سیمو کې تصفوي عملیات زیات شوي هم دي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 50,000 ځواکونه ګمارل شوي او دغه پروسه به د امنیت په فضا کې ترسره شي. له دې ټولو سره سره په هیواد کې د رای ورکولو د 2,000 مرکزونو تړل کېدو د انتخاباتو د سراسریتوب په اړه پوښتنې پیدا کړې. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د نومندانو وروستیو ترورونو او ناامنۍ ته په اشاره سره وایي چې ښایي په هغو مرکزونو کې چې حکومت یې د امنیت د تامین په اړه ډاډ ورکړی هم انتخابات ترسره نشي. د ویله بعد مرغه د انتخاباتو سراسریتوب د اساسي قانون له مخې تر پوښتنې لاندې دی. که څه هم وضعیت د درک وړ دی، خو که موږ 2,000 مرکزونه نشو پرانستلی نو حتما به د انتخاباتو په ورځ هم ستونزې ولرو. د ښاغلي رشید په خبره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د ناامنۍ په پلمه د انتخاباتو له بهیر څخه سیاسي استفاده وشي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي بنسټونه باید د دغه بهیر د امنیت خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ورزش د څار یو شمیر بنسټونه وایي د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې نشو. د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مشر سایر زلان د ازادۍ رډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د مدیریتي کمزورۍ له امله د دغه لیګ د پرانیستې مراسم ډیر کمزوري او پیکو. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ هم مني چې د تجربې او وخت کمښت له امله د دغه لیګ د پرانیستې مراسم ځینې نیمګړتیاوې لرلې، خو په راتلونکي کې د مخنیوي ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ورزش نه د سار یو شمیر بنسټونه او ورزشي کارپوهان د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالیو د پرانستل مراسمو خوښ نه دي. دوی کاسه هم د دغه لیگ پرانستل کېدل د افغانانو لپاره یو خلاص تروړنه بولي، خو ټینګار کوي چې د دغه لیگ د پرانستل مراسمو تر ډیره وطني رنګ او خوند نه درلود. دا چې ولې د دغه سیالیو د پرانستل مراسم پیکاو کم رنګول، لامل د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس سایر زلاند داسې بیانوي.
پرانستل د مدیریتي ټیم ونښول کولای لکه څنګه کار و د دغلیک د پرانیستو برخه کې د افغانستان نمائندګي خلکو ته خوده لوي او نړیوال ته دا خوده لوي چې افغانستان واخن د افغانستان لیک او د افغانستان نمائندګي کوي. همدار از په کور د نن خلکو ته چې هغه چې تلویزیون د لارې نه ګوري باید خوده شوی وي چې د افغانستان لیک او خلکو په خپل تصویر لیک لوي چې متاسفانه د لیک په پرانیستا کې خلک نه هلی وو او خپل ځان په دغلیک کې د مدیریتي ظرف د کبله ونه شو لیدلی.
د پداسیال کې چې د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو د لومړی پړاو د پرانیستې مراسم تیر شپه په متحده عرب اماراتو کې ترسره شول او د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د دغه لیگ پرانیستل کېدل له ټاپي پروژې وروسته د افغانانو لپاره تر ټولو لوی پروژه وبلله. ښاغلی فضلی ویلي ښایي دا لیگ د کال دوو لپاره زیات ښه نه وي، خو په خبره یې راتلونکو کلونو کې به لا رنګین او د عاید یوه ښه سرچینه وي. د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ چې د اکتوبر له 15 نه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي، په کې لسګونه افغان او بهرني لوبغاړي ګډون لري چې یوازې افغان لوبغاړي به له دغه لیگ نه نږدې $1,000,000 ترلاسه کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو ویلي وو چې له دغه لیگ نه به هر کال لږ تر لږه $600,000 عاید ترلاسه کړي. د دغه لیک 15 لوبډلې د کابل، ننګرهار، پکتیا، کندهار او بلخ په نومونو نومول شوی چې 15 وړې بهرنۍ پنګوالو په ځانګړي توګه هندي کمپنۍ پیرلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبريالانو سازمان مرستيال سمیع الله پام هم په دې نظر دی چې د دغه لیک د پرانستې په مراسمو کې باید د افغانستان کلتور او ژبې ته ډیره ونډه ورکړل شي وای.
لڅان د خنر له هماغه څه وشول چې د افغانانو برخه پکې ډیره کمه و. په ټوله کې هغه ډول چې پرانسته او هغه ډول چې باید د افغانستان ژبې او د افغانستان کلتور ته په دغه پرانس غونډه کې کار شوی هغه ډول دوه ما خپل پکې دا احساس کړ چې زمونږ د ژبې زمونږ د فرهنګ کمواله پکې دی او دا باید پوره شي او دا تشبع ډک شي و.
خو له دې ټولو سره سره د ورزشي چارو کارپو جاوید حمیم کاکړ بیا په دې باور دی چې دا د دې لیګ لومړی ځل و نو ځکه ستونزې پکې ډېرې وي او خای په راتلونکو کې د غستونزې هواري او د پردی کلتور او ژبې پر ځای افغاني کلتور او فرهنګ ته ډیر ځای ورکړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ میډیا منیجر عبد الله پښتانه هم مني چې د دغه لیک د پرانستې مراسمو ځینې نیمګړتیاوې لرلې چې په خبرې په راتلونکو کې به دوی د دغه تشو ډکولو ته پام کوي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په کابل کې د خونکو ورس په داسې حال کې ول منزل شو چې لا هم ډیر خونکو لا اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغان خونکو شکایت کوي چې د دوی تنخواګانې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولې. ناجیه صافی په دې اړه رپورت لري.
در جار ش جهانونا معلم استا مقام ده رنگین رنگین شیرونا معلم استا مقام.
په افغانستان کې د خون کې ورځ په داسې حال کې منل کېږي چې د دغه هیواد ډېرې خون کې له اقتصادي ستونزو زوريږي. د دغه خون کول ډلې یو هم رڼا ده. رڼا وایي کومې پیسې چې دوی ته په میاشتنی ډول د تنخواه په توګه ورکول کېږي د دوی د کورنۍ لګښتونو لپاره بسنه نه کوي.
دا ماشته ده صرف دی او دلار کرا هم نه برابرېږي په دې ماش باندې. څه خاصه چې دی هغه د خپل بچیانو د تحصیل په لاره کې مصرف کوي، د خپل د بچیانو ته یو سمه غذا ورکړي.
افغان خون کې شکایت کوي چې حکومت له دوی سره کړي شمنې نه دی عملي کړي او دوی له سخت ستونزو سره مخامخ دي. خون کې سعدیه وایي
مشکل دا چې د پارلمان یو وکیل دومره لوړ معاش لري بیل هغه چې د هر خوا وس خدوی پیداګاري لري. نور وزیران یو شون کې چې په اصطلاح د یو هیواد زانګو د دوی په لاس کې ده. د هیواد یو اولاد دی روزی د دوی معاش کم ده. چې زه خپل یو شون کې هم ډېر معاش کم دی. هم وار وار رئیس جمهور ویل چې معاش به لوړ سي، اما تر نن ورځې پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی.
دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کراتو په افغانستان کې د خونکو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې ژمنې کړې دي. د میزان 13 نیټه هر کال په افغانستان کې د خونکو د ورځې په توګه نمانځل کیږي او په دغه ورځ د خونکو د مانوي ارزښت د درناوي لپاره ځنګړي غونډي جوړيږي. د شنبه په ورځ په کابل کې د خون کې د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی ټینګار وکړ چې د خون کو معاشونه او امتیازات به لوړوي. خغلی بلخی ویل د هیواد په 28 ولایتونو کې خون کو ته 90 خارګوټي په پام کې نیول شوې دي چې ډېر ژر به وویشل شي.
په صورت عموم بازنګری معاشات معلمین
په عمومي ډول باندې هونکو ماشونو باندې بیا کتنه وشي او د دې تنخواګانې باندې بانکي سیستم لاره ورکول کیږي. همدارنګه هونکو ته پاتې وشت ولایتونو کې 90 خارګوټي په پام کې نیول شوی چې ډېر ژر به د کابینې لوري تصویب او اجرات وشي.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پوخانی مرستيال صدیق پټمن وایي د خونکو د ذهني ارامتیا پرته به د زده کوونکو خونیز نصاب لګڼو ستونزو سره مخ وي. د سپارښتنه کوي چې روانو ستونزو د هواري لپاره باید کوټلي ګامونه واخیستل شي.
د لشکرګاشر او جننور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د بشرانو جرګې اداري هیئت د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر مهم ګڼي. د مشرانو جرګې دویم مرستيال محمد آصف صدیقي نن ازادي رادیو ته ویل د افغان سولې لپاره لدی وړاندې ډیری ناسي او سفرونه بی نتیجې و خو د اصل ورته تمه ډیره ده. یوسف خان ززران د موضوع په اړه تفصیل لري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې وګوري. د دغه سفر په اړه په افغانستان کې باورونه دا دي چې دا سفرونه او ناستې باید د تیر په څیر نمایشي نه وي او د امریکا لخوا جدي ونیول شي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رسال محمد اسف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې هڅو ته تر ډیره د شک په سترګه کتل کیږي، خو په خبره یې دا چې دا سفر د افغانستان په موضوع کې ټولو ښکېلو هیوادونو ته په پرلپسې ډول پلان شوی تمه ده چې هیله بخونکی وي.
د افغان ولس دغه د غونډې نه دغه هلې ځلې چې دوی جلسې درلود یا یې لري یا یې نیسي، نو د دې نه زموږ ولس ډېر خسته شوی. نو غوښتنه مو دوی نه دا ده چې دوی زلمی خلیزاد دا ډېر قوي صلاحیت عمر کې د خلیزاد ملاتړ مو کې، نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړېږي دغه سفرونه کې، او دوی لپاره دا مهم ده چې دوی خپل اعتماد باید وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ځینو کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اترو د سیمې هیوادونو ته خپل سفر پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل د افغانستان د سولې پروسې د جاج اخیستلو لپاره ځانګړی استازی کابل، اسلام آباد، ریاض، کویت او دوبۍ ته سفر کوي. د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو دا لړۍ لس ورځنۍ ښودل شوي، خو ښاغلی صدیقي وایي چې دا هر څه باید افغانانو سره په همغږۍ ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د امریکا په تیره بیا د زلمی خلیلزاد لخوا د سولې لپاره روانې هڅې همغږي ګڼي، وایي دا هڅې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره د زمینو برابرولو په هدف ترسره کیږي. د یاد شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د کارونه چې اوس کېږي د مشترک طرز په درلودلو سره د کارونه انجام کېږي. بیل د شکه مونږ اړتیا لرو چې هغوی مونږ سره د سولې د پروسې تشریح کولو په بخش کې مرسته وکړي.
ښاغلی طاهری وایي اوس د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لپاره تر بل هر وخت ښه فضا رامنځته شوې، او دوی هیله مند دي چې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر به عملي اقداماتو ته لار هواره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان ولیعهد ویل امریکا سره خپل هغه ژمنه عملي کوي چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړي. په وروستیو کې په نړۍ کې د تیلو بیې په زیاته پیمانه لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. که څه هم سعودي عربستان وایي د ایران د تیلو پر تولید له بندیز سره یې خپل د تیلو تولید زیات کړی، خو د تیلو تجاران وایي دې کار د تیلو پر بیو کوم اغېز نه دی کړی. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان له بلومبرګ شبکې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل هغه غوښتنه چې امریکا له سعودي عربستان او د اوپک سازمان له نورو غړي هیوادونو کړې وه دا وه که چیرې د ایران د تیلو عرضه له لاسه ورکوو موږ یعنی سعودي عربستان به د اړتیا وړ تیلو د عرضې ډاډ ورکوو. شهزاده سلمان زیاته کړه اوپک سازمان په وروستیو کې د تیلو تولید په ورځ کې 1.5 میلیونه بیراله نور هم زیات کړ چې د ایران د تیلو د کموسو تولیداتو دوه برابره اندازه ده. د ایران لخوا په ورځ کې د 100,000 بیراله تیلو تولید د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا د هغو بندیزونو له مخې کم سو چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت عملي سي. د سعودي عربستان ولیعهد وویل په وروستیو کې د ایران د هر بیرل تیلو د کمیدو په بدل کې موږ دوه بیراله تیل صادروو، موږ خپل کار کړی دی. خو له دې سره سره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور لګوي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک روان کال د تیلو بیې تر حد زیاتې لوړې کړې دي. د شغلي ټرمپ ادارې ژمنه کړې وه چې د ایران د تیلو ټول صادرات به بندوي. د تیلو د تولید زیاتېدل ونتوانېدل روانه اونۍ د برند په نوم د اومه تیلو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. د لندن په بازارونو کې د دوغو تیلو د یوه بیرل بایه شپږ اتیا ډالرو ته ورسېده چې په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو لوړ حد شي. د تیلو سوداګر وایي دوی اندېښمن دي ځکه سعودي عربستان د خپلو تیلو تولیدات په کافي اندازه په چټکۍ نه زیاتوي چې دا کار شی ونه کړای سي هغه خلاچی د ایران د تیلو د تولید د کمیدو په نتیجه کې راغلي ډکه کړي. د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده سلمان بلومبرګ شبکې ته ویلي سعودي عربستان اوس په ورځ کې 10 میلیونه او 1 لک بیراله تیل تولیدوي چې تقریبا تر ټولو لوړ حد دی. خو د په خبره د مارکیټ له تقاضا سره سم پر دې اندازې په ورځ کې 10 لک بیراله نور تولید هم ورزیاتولی سي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد،
خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
دوستان زموږ غږ آزادي رادیو ناوړي وسم مخکې لدینې چونیز پروګرامونو ته ور شوې ور بیا په مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لفرې با ظاهر نه اورو.
د افغانستان ولسمشر وای پر اتلونکو څلورو میاشتو کې به عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت توي. محمد اشرف غنی چې نن یې په بلخ ولایت کې ولسی غونډې ته وینا کوله د امنیت په تړاو د راتلونکو اقداماتو ډاډ ورکړ. نن بلخ ولایت د شاغلی غنی د سفر دوهمه ورځ ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای په افغانستان کې د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په مقایسه روان کال په همدې موده کې د ملکي تلفاتو شمیر ډېر شوی سدل ورسوي دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ او د نړیوالو قوانینو نه مراعاتول یاد کړل. د افغانستان په شمال کې د دوو قانونو د رایستلو تړونونه لاسلیک شول. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رایستلو تړونونه د اکتوبر پر 15 د قانونو او پټرولیم د وزیر او د یو بهرني شرکت ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول. تکل سوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ورسیږي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې شاغلی خلیلزاد په دې سفر کې د پاکستان له چارواکو سره پر مهمو سیاسي مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چهارشنبه په ورځ په ویلامې کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به د لاس ورځنی سفر په ترڅ کې افغانستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. نوموړی به په دې سفر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پټړاو بحثونه وکړي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې شهباز شریف په اداري فساد د لاس درلودلو په تور تیر ورځ نیول سوی دی، خو شهباز شریف دغه تورونه ردوي. او په لاتویا کې نن پارلماني انتخابات کیږي. د دغه هیواد مطرح سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د روسي پلویانو سیاستوالو د بریالیتوب مخه ونیسي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې له دې چې ونوزي پروګرامونه تور شو، څو سپورتي خبرونه راخلو. واصل وسال سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لومړۍ لوبه کې کابل ځوانان لوبډلې د پکتیا پینټرز لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې پکتیا پینټرز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان سره د کابل ځوانان لوبډلې ته د 219 منډو لوی هدف وټاکه. په ځواب کې د کابل ځوانان لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې د 2 وکټو په زیان سره پوره او د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو لومړۍ بریا په خپل نوم کړه. دغه سیالۍ به د اکتوبر له 15 نه د همدې میاشتې 23 نیټې پورې په متحده عربي اماراتو کې روانې وي. د دې سیالیو په دوهمه ورځ نن ننګرهار لیپرز د کندهار نایټ وړاندې او د بلخ لیجنډز لوبډله بیا د کابل ځوانانو وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د شطرنج ملي لوبډلې د لومړي ځل لپاره د اولمپیاد په نوم د نړیوالو سیالیو اتلولي خپله کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ګرجستان په باتومي ښار کې ترسره شوې چې افغانستان په ډي ګروپ کې پلو ټولو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو میډال او د دغه سیالیو اتل ولي خپل کړه. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې خیبر فرازي، حبیب الله مینی، سلیمان اشرفي، عبدالخالق ویس او صفی الله کنز شامل ول. ټاکل شوی د شطرنج اتل لوبډله نن د کابل پر مهال 15 بجې کابل ته ورسیږي. او د چین اوپن ټینس سیالیو په لړ کې تیونسي لوبغاړي مالک جزري خپل جرمني سیال الکساندر ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په لومړي سیټ کې جزري د الکساندر نه شپږ مخکې شو، خو په دوهم سیټ کې بیا الکساندر بیرته راتګ وکړ او شپږ دوی میدان خپل کړ. خو په دریم او برخلیک ټاکونکي سیټ کې بیا جزري شپږ څلور بریا ته ورسید او د دې سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. د دې سیالیو په بله لوبه کې بیا ایټالوي لوبغاړي فیبیو فوګینی خپل روسي سیال اندري روبلیو ته شپږ څلور او شپږ درې ماتې ورکړه او ځان یې کوارټر فاینل پړاو ته ورسو.
حقیقت صدای په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان کرکټ بورډ مسولین وایي هڅه کوي چې د کرکټ راتلونکي نړیوال جام ته تکړه تیز توپ اچونکي عمومي. د بورډ مسولین همدا شانډارډ ورکوي چې د شپږیزي لیګ سیالۍ به هم په راتلونکو څو میاشتو کې په کابل، ننګرهار او یا هم خوست ولایت کې ترسره شي. په افغان کرکټ بورډ کې د نویو تغیراتو، د لوبغالو نشتون، په کرکټ بورډ کې د دولتي چارواکو لاسوهنه او یو شمیر نور هغه مسایل دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې به پرې د افغان کرکټ بورډ له عمومي رئیس لا فضلی سره بحث وکړو. هله دا ترپای مملتیا وکړی. ډیر زیات مننه فضلی صاحب چې وخت موراک ک پایلی د ایشیا کپ لسیالی اونکو په ایشیا کپ سیالیو کې د افغان لوبډلې ل کارکردګۍ نه تاسې د کرکټ بورډ د مسول په توګه سمره راضی یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی خو تاسې د ازادي رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. واقعا هم ایشیا کپ یا سیای جام د افغانستان د ملي لوبډلې کارکردګي واقعا هم د تقدیر وړ ده. هم سره د دې مشکلات هم وه، بعضې نقطو کې موږ څه مشکلات درلوده، باید په هغو باندې کار وکړو. په مجموع کې زموږ دپاره واقعا هم څه چې په کار وه هغه مو ترلاسه کړل. هم د دې جام دپاره شپږو کومو ټیمونو چې په دې کې اشتراک کړی وو ټولو کوشش د دې کاوه چې پای لوبې ته لار پیدا کړي. خو بالاخره تاسې ولیدل هغه ټیم چې د افغانستان ماته وخوړل، بنګلادیش او په دوه مرحله کې بیا افغانستان ته ماته ورکړه، هم هغه لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه. نو هندوستان هغه لوبډله چې افغانستان سره داسې لوبه وکړه چې بالاخره مساوي سوه، هغه لوبډله هم پایلوبې ته لار پیدا کړې ده. په دې کې د ټولو هغه لوبډلو چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري، دا پنځه هیوادو د هر هیواد کرکټ بورډ مسولینو او سلیکشن کمیټي خپلې لوبډلې ارزیابي کړې. خو البته په 2019 کال کې به دغه لوبډلې په نړیوال جام کې په انګلستان کې چې د سره کېږي بیا به هم یو بل سره مخامخ کېږي، د لوبې ډګر ته به سره ځي. نو دې کې دا یو غټه خبره ده چې یو د بل هغه کمزوري هم تقریبا پیدا کړي او هغه مثبت ټکي به هم د ځان سره وړي وي.
فضلی صاحب، تاسو په لوبډله کې د کمزور نقطو یادونه وکړه چې اوسه کمزوري موجوده وي، کله کې مشخصه کې معنا کوم کمزوري؟
مثلا موږ به میچ د پاکستان په وړاندې هم داسې د بنګلاديش په وړاندې دا اخیره وره پر لوبو ویوړه. نو دلته معمولی غوندي از موږ لوبډله د تاثیراتو لاندې راکلل. نو یو خدغه کمزوري و، او بل په انتخاب کې هغه څه چې روزونکي او لوبډل مشر تور کول کیږي، نو هغه مجبور مکلف دی چې هغه لوبغاړ ته چانس ورکړي چې د هغه ځای جوړیږي ورته اړتیا وي. یوازینۍ کمزوري هم دا وه چې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، لوبډله در تاثیرات لاندې راکړل.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې فاست بالینګ کمزوري یا د فاست بالینګ تقریبا نشتون یو لامل و چې موږ لوبې ښې لوبې وشوې خو ومبللې؟
په دنیا کې دغه درې پرمټه کرکټ لپاره هر سړی کوشش کوي چې هغه ټیسټ کرکټ دی، هم د شل ورځې سیالۍ دي، 500 ورځې یو ورځنۍ سیالۍ دي، چې د دې لپاره دغه یو لوبډله تیاره کړي چې هغه د تیز توپ اچونکو احساس د کمی مونه کې همداسې سلو توپ اچونکي بیټسمینان. دا درې هغه شعبې دي چې دې درو سره ته به ته په خپل ځای کې او په خپل وخت ځای ورکوې. نو یقینا هم زموږ تیز توپ اچونکي څه کمزوري وه. نو زموږ سره چې کوم دوه توپ اچونکي را سره وه، تیز توپ اچونکي را سره وه، آفتاب عالم او ګلبدین، دوی بیا هم تیز توپ اچونکي نه دي، میډیم پیسران دي، او ګلبدین خو په لونډرانو کې راځي. اما آفتاب عالم یقینا په زړه پورې بالینګ وکړي، حال دا چې د پاکستان په وړاندې په هغه اخري اوور کې منډې د ده په بالونو باندې پرسوي، پاکستاني لوبغاړي د خواشوب ملک د خواسه، هم وروسته بیا هغه لوبغاړي برته خپل هغه جذبات دومره قوي کړل چې بیا د هندوستان په وړاندې ډېر ښه بالینګ وکړي، قابل د قدر وو. نو موږ باید کوشش وکړو چې نړیوال جام ته، البته 500 ورځې نړیوال جام چې په انګلستان کې د سره کېږي، چې د هغه لپاره په دې وشوبه باندې سخت اړتیا هم ده او باید صحیح کار وکړو. د انګلستان وکټ او د امارات وکټ ډیر فرق کوي. د آسیا وکټ په مجموع کې اکثره وخت تیز توپ اچونکي ته دومره سازگار نه وي، سلو توپ اچونکي ته او د بیټنګ لپاره مدد کوي. نو هغه تیز وکټ دی، هغه کنډیشن د افغانستان او پاکستان، بنګلاديش هم د امارات سره فرق کوي. نو هغه تیز توپ اچونکو ته سخت اړتیا ده، او د کرکټ بورډ عمومی مشر په صفت یا مسول باید په دې شی باندې کار وکړو او د خپل تخنیکی ټیم سره چې واقعا هم هغه دپاره دوه یا درې داسې تیز توپ اچوونکي چې اوس هم موږ سره شته په هغو باندې کار وسي چې بالاخره نړیوال جام ته یې تیار کړو.
د نړیوال جام په اړه ما غوښتل پوښتنه وکړم، یعنی په لوبډله کې به تغیرات راځي؟
طبیعي خبره ده چې راځي به، بالکل. د هر هیواد د هر کنډیشن دپاره داسې لوبډله جوړي چې دغه کنډیشن مطابق لوبډله جوړي، تغیرات به ضرور راځي.
یوازې په بالرانو کې کنه په بیټسمینانو کې هم؟
په هماغه وخت باندې به سلیکشن کمیټي روزونکی کیپتان سره په مشوره کې په بیټینګ کې به هم تغیرات راځي، هم داسې به د بالینګ په شوبه کې به هم تغیرات راځي، ځکه چې موږ کافي استعداد یا ټیلنټ لرو. دا یو طبیعي خبره ده چې خامخا به ضرورت دغه راځي، د ضرورت وړ تغیرات به راځي.
یو بل مسله چې د ایشیا کپ نه وروسته هم پیدا شوه، د دې نه مخکې هم پیدا شوی و، د یو شمېر افغان لوبغاړو په اړه د پاکستاني رسنیو بې ځایه تبلیغات، په ځانګړي ډول د شناختي کارتونو د درلودلو په اړه او د هلته د کاروبار په اړه، هلته د اوسېدلو په اړه، سره له دې چې افغان کرکټ بورډ په دې برخه کې له مخکې هم ډېرې هڅې وکړي چې افغان لوبغاړي چې پاکستان کې اوسېږي باید په افغانستان کې اوسېږي، دا ستونزه لا هم موجوده ده که موجوده وي، تاسې به په دې اړه کوم تصمیم ونیسئ او بالاخره به دغه ستونزه څنګه پای ته ورسوي؟
البته دا سوال ماته نه راځي کېږي، دا به د افغانستان وزارت خارجه د پاکستان وزارت خارجه سره د په دې مشکلاتو باندې خبرې کوي. هیله ده چې دا سوال د هغو څخه پوښتنه وکړي. زموږ مسؤلیت او کوشش به هم دا وي، لکه څنګه چې مخکې خبرو کې تاسې ته وویل چې سپورت سرحد نه لري، چې خپل هغه ورزشي هلې ځلې او هغه نیک روابط ته ټولو سره وساتو.
د لوبغاړو هلته اوسېدل چې په تېره کې افغان کرکټ بورډ یو شمېر افغان لوبغاړو ته د شرط په ډول باندې ښې و چې دوی چېرته کورونا افغانستان ته را انتقال کړي نو په لوبډله کې به پاتې شي. ستاسې معلومات څه دي چې لا هم ځینې افغان لوبغاړي هلته اوسېږي، هلته زندگی کوي، که نه ټول را انتقال شوي دي؟ که کوم یو پاتې وي د هغې د راوستو په برخه کې به تاسو وکړي.
هر افغان حق لري دا که ورزشکار وي او که نور تجارت په برخه کې په نور هیوادونو کې وسیږي، یا مثلا د افغان ریفیجی په صفت هلته وسیږي، د افغانستان د حکومت وظیفه ده چې دوی د دلته زمینه مساعده کړي چې هغه د هغه بهرني هیوادونو سره انتقال سي، خپل هیواد ته راسي. از ما نظر هم دا دی که څوک ورزشکار وي که نه وي، باید چې دلته زمینه ورته مساعده یو خپل هیواد ته راشي.
د ای پی ایل د جوړېدو سره سم د شکونه کیږي چې د افغانستان بل لوی کورنۍ ایونت چې د شپږیزي په نوم باندې یادېدو شاید دا ونی شي، او دلیلم د هوا یخواله ده په کابل کې، په شمیر نور ولایتونو کې شاید د نام نه لامل د دې حادثه ونی شي چې د لیک تر سره شي. تاسو معلومات سي دي، ستاسو پلان څه دی په دې برخه کې چې شپږیزي لیک به کیږي څنګه؟
واقعا هم شپږیز لیگ یو هغه لیگ چې ټول هیوادوال دغه په انتظار دي، او په دې کې زموږ سره هغه پانګوال شته چې په دغه لوبډلې باندې سرمایه ګذاري کړې ده. زما به انشاءالله اولاد ډیر ژر دغه سره هم یو ناسي، او کوشش به دی چې هغه لیگ ماتل نه سی وسی. که چیرته په پلازمینی کابل کې هوا سړه وي، موږ نور هم داسې ګرمسیر ولایتونه لرو لکه ننګرهار، خوست، کندهار چې اوس دغه سهولتونه دلته و هلته برابر دي، او انشاءالله هغه لیگ ضرور دی چې وسی.
بله مسله د لوبغاړو مسله ده چې ډیر وخت نه را پدې خو ور سره افغان کرکټ بورډ مخامخ دی، د لوبغاړو نشتون که په کوم ولایتونو کې دي هم شاید په هغه نړیوالو معیارونو باندې برابر نه وي، او ژمنې هم دا شوی چې دا لوبغالي به جوړیږي، د افغانستان ته د لومړۍ درجه غړیتوب ورکولو شرط هم یو د لوبغاړو درلودلو، خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای باندې پاتې ده. تاسې به په دې برخه کې څه وکړي؟
یقیناً دا ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړل. کرکټ یو کمپنی ده چې هغه کرکټران تولیدوي او هغه نور توکي نه تولیدوي. نو کله چې ته غواړې چې ښه کرکټران تولید شي، او هغه دوه شانته سخته اړتیا ده. یو هغه سهولتونه ته چې حاکی اولیت لري، لکه د کرکټ میدان، اکیډمي، او په زمن کې یو شی انتخاب ته ضرورت لري چې ته په نړیوالو میدانونو کې غواړې خپل ملي لوبډلې استعدادونه نړیوالو ته وښیې او خپل هیوادوالو ته، نو هغه طبیعي خبره ده چې سهولتونه ورته برابرې. که هغه سهولتونه نه برابرېږي لکه په انګلستان او هندوستان یا په نورو پرمختللو هیوادونو کې چې وي، باید په افغانستان کې هغه حق اولت چې لري هغه ابتدایي سهولتونه ورته برابر سي. نو ما د خپل کار په دوم ورځ باندې زموږ هغه د انجینران د میدانونو په برخه کې کار کوي، هغه ټول مسؤلین مراوغورتل او د ټولو میدانونو معلومات مې جینې وکړي چې د کوم میدانونو کارونه در کومه ځای پر رسېدلي دي، او د کوم میدانونو چاري بشپړه سوی دي، په هغو جدي کار روان دي، په هغه سبا سره یو تکړه هیات تیار سوی دي چې د ټولو ولایتو د زونونو کې چې کوم لوی میدانونه جوړ سوي دي او اکیډمیانې دي، د هغو مکمل رپورټ به رپورټ پر راوړي چې په کم میدان کې څومره کار پاتې دی او چی شته اړتیا ده. هک اولیت مې هغه کارو ته ورکړ چې په دا دوی درې میاشت کې معطله وه، هغه کارونه ټول اجرا سوي دي او هدایت ورته سوي دي چې هغه هک اولیت چې لري خصوصا د میدانونو د اکیډمي په برخه کې باید هغه کار عاجل شروع شي، ځکه په یو میدان کې کته چمن یا ګراس کری چې هغه خپل در وخت تیر شي بیا تاته په هغه وخت نه آمده کیږي چې ستا ورته ضرورت وي.
د کابل د لوبغالي په اړه ویل کېدل چې دا پراخیږي او دغسې خبرونه موجود و، خو لا هم په هماغه شکل باندې پاتې دي، دې ته کوم پلان موجود دی؟
دین زما نه مخکې پخوانی مسول مشال صاحب سره د دفتر چې خپل کاري ټیم ورسره و، دوی مطبوعات سره دا خبره شریک کړې وه چې د افغانستان د ریاست جمهوریت مقام سره موږ حکم اخیستی دي یا موږ ته ژمنه راکول سوې ده چې باید دغه میدان یا لوبغالی پراخ سي، وساحت زیات سي. نو هغه تر اوسه پورې کوم اسناد ماته په لاس نه دي راغلي، خو موږ به کوشش هم دا وي، دا یو ګډ کاروان دی د ټول ملګرو په همکاري باندې چې څومره ژر کولای شي پلازمینې کابل کې یو داسې زمینه ودی ته مساعده سي چې هغه تقریبا در دېرش یا پنځه دېرش جیری به پورې مځکه زموږ په اختیار کې راکول سي، چې در ډیرو بریده موږ هدغم چارې بشپړې سوي دي، یعنې پنډ مرتستا یا بوجه مرتستا چې کار پر شروع کو. خو زما په اند دا به ښه خبره وي چې نسبت د دې میدان موږ یو بل ځای ته د خپل کار انتقال کو، که څه هم موږ دغه کمی ساحې چې د میدان سره موجود دي بیا هم دا په یو داسې ساحه کې ده چې دلته هغه پارکینګ یا د هم د خلکو د لوبو غټو لوبو په دوران کې دا نه ایجابوي چې سړی دغسې یو بین میدان کې دلته سرمایه ګذاري وکړي، ځکه په پلازمینې کابل کې دولتي مځکې نور هم زیاتې شته. او انشاءالله ولادیس په دې باندې به د افغانستان د ولسمشر سره او د دوی هغه ځیرکتو ارګانونو سره خبره کوو چې موږ ته بل یو دغه ځای کې زمینه مساعده کړي چې هغه موږ خپل میدان باندې کار شروع کړو.
په تیرو پښتنو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې تباند دولتي چارواکو لاسوهنی وی، په ځانګړي ډول د لوبغاړو د سلیکشن په برخه کې دغه سی ویل کېدل د پارلمان د وکیلانو، تاسو به په دغه برخه کې کوم واقعنده سونه موجوده وی فکر کوئ چې لاسوهنی به وشي یا به د لاسوهنو مخنیوي وکړي؟
په خپل خبر کې مخکې تاسو ته عرض وکړ چې زه هغه څوک یم چې په دې اداره کې مې اتلس کاله کار کړی دی. لومړی ځل دپاره د کابل ولایت مسؤول وم، د کرکټ بیا د مرکزي زونو وم، بیا درې کاله د لومړي مرستیال په صفت دلته کار کړی دی. په هر درد په هر تکلیف یې پوهېږم او بل دې په دې ټول هیوادوال پوه شي زه نه د لوبغاړو په خوښه راغلی یم چې کوم لوبغاړي چاته ورغلي او نه ما دا هڅه کړې ده او نه بیا په ژوند وکم، نه د کوم بل چارواکي په سفارش باندې راغلی یم. زه مستقیم د افغانستان ولسمشر په خپل نظم دید باندې انتخاب کړی یم او هغه ته احترام لرم او کوم باور چې په ما سوی دی هغه باور به په پوره توګه ساتم. یوه نمونه د تیر ورځې د افغانستان ملي لوبډله وه چې کله کابل ته راورسېدل هیڅ نه وه دولتي چارواکی، نه وکیل، نه معین، نه والي. موږ ودی کې ودی ته دعوت ورنه کې په خاطر د دې که دوی چیرې ټوله ورځ دلته په رسمیت کې زموږ سره تیر کړي، د دې پرځای چې دوی زموږ سره ټوله ورځ تیرې ښه ده چې د یو مسلمان او څوک چې ته مراجعه کوي د هغو خلکو کار خلاص کړي، بعد رسمیت ته خدای دې راولي موږ به ورسره کښینو او دید و عدید به ورسره وکړو. نو کوشش به همدا وي چې هغه چارواکي چې د کرکټ نه سوی استفاده کوي یا د لوبغاړو نه، هغو ته به په کتي توګه اجازه نه ورکوو. همه په مجموع کې هغه څوک چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره همیشه همکاري کړې ده، همکاري کوي، نو هغه سړی دا څه غواړي هم نه چې هغه د علني ژر په مطبوعاتو کې وایي چې ما د افغانستان د ملي لوبډلې سره داسې همکاري وکړه، د دایرې سره مې وکړه، ځکه چې دا د هیواد دپاره کې یو مسؤلیت دی. اما په مجموع کې به انشاءالله ولادي د افغانستان کرکټ نور د سیاست نه په مطلقه توګه خلاصو.
په افغانستان کې معمول دی چې په اداراتو کې تغیرات د نوي رهبرۍ پر اتک سره عموماً تغیرات ډېر راځي په یو اداره کې. فکر کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې تغیراتو ته اړتیا شته، یو شمېر داسې خلک پکې مقرر دي چې هغه واقعیا باید تغیر شي او تاسو به دا تغیرات راولئ؟
دا تغیر او تبدیل دا یو معمول دی، دا په ټوله نړۍ کې عملي کیږي. تاسو ولې په خوانی رئیس څه کم دوه کال دلته کار د وکی، خو د اساسنامې مطابق تقریبا یو کال او دوه میاشتې دلته کار وکی، اما د مقرری تقریبا څه کم یو کال او نه میاشتې د کېدلی، اما تغیرات رااله او هغه به یو بل مسولیت دی او دا مسولیت مشته وسپاره سو او په دې اداره کې دا طبيعي خبره ده چې تغیرات راځي او هغه کسان چې په کم ځای کې لازم وي شکار کوي هغه باید تقدیر سي او کم سره چلته ضرورت نه وي او تارتیا وي دا طبيعي خبره ده هغه به تبدیلیږي او دا پر ځای به یو ور کس راځي شاوخ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې په کورنۍ او ټولنه کې په ځوانانو نامناسب نمونه ایښودل کیږي
ماشومتوب ټوله ته همدنو چې وهې زه ترکه درګه
د دې کار پایلې څه کېدلی شي
دا لګ بخې د مکتب نظر تور سو مکتب پرې خو ده
او څه ډول د نامناسب نمونه د ایښودلو مخه نیول کېدای شي
وخت ته ورسه په شخصیت چلند کې هغه شخصیت اخلي
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړی او زفرشته غنی وړاندې کوم هم دې موضوع ته تم کیګو په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
یوش مرزوانان وای سره لدی چې خپل نمونه شته خو په کورنۍ یا د ملګرو په منځ کې نور نامناسب نمونه ورته اخیستل کیږي د کورنۍ مشران او ملګری د ځوانانو د تحقیر او کله هم د ناز یا ټوکو په خاطر هغوی په یو بل نوم مخاطب کوي اکثره دا نامناسب او ناوړه نمونه د یو انسان ظاهر ته په کتو سره پرېښودل کیږي خو هغه ځوانان چې دا ډول نمونه پرېښودل شوي ځوریږي یو ځوان چې موږ یې د عبدالبصیر په مستعار نوم یادوو خپله کیسه راته کوي
ما باندې دی وړکتوب افکور کې کلکټه را ته ویل ډېر چې وړکتوب سړی نه پیږي چې لږ غټ شي چې دا نوم پاتې کېږي بعد وشکره دي چې دا نوم یې مات څنګه ویلې تا ته یو رقم توهین غوندې ښکاري چې چېرته کېنې مجلس کې هر څه کېنې بیا خلک د نوم درته یادي چې تاسې داسې نوم
ځینې وخت هغه نامناسب نومونه چې د کورنۍ د غړو یا په ټولنه کې د نورو کسانو لخوا په یو ماشوم یا ځوان ایښودل کېږي تر اصلي نوم یې هم ډېر مشهورېږي
ما نوم فرید الله دی کوم نوم چې کور کې لکول سوی دی تورکۍ راته وایي ماشومتوب ټول راته همد نوم چغې وهي زه تورکۍ تورکۍ دومره به د فرید الله په نوم ماسوک نه پېژني چې د په نوم ما پېژني خو بیا هم د نوم سره زراحته نه یم
د لوګر اوسیدونکی محمد نعیم وایي په ځوانانو اکثره وخت نامناسب نمونه په کور یا ټولګي کې خودل کیږي خو په کلیوالو سیمو کې بیا د تربینت لوجې هم ډیر ځوانان په ناوړه نمونه مخاطب کیږي
په کلو باندو کې په ځوانانو باندې د نمونه د تربینت لوجې کې خودل کیږي ترڅو هغه کمره ولې د خلکو په منځ کې کم راسي د لپخوره پاتې په هغه کسان چې نوې ځوانان سوي دي په دوی باندې هم د نمونه کې خودل سوي دي یعنی لو ورته په پلارونو یا نورو باندې خري بد نوم یو تخصل شوی دی یوغه هم اوس په د نورو وړو باندې ځوانانو لري نمونک دی هغه بیا هم د سیاست کې ځکه دوی عادت سوي دي دا عادت خپل تکراروي او غنور هم عادت کیږي
د نامناسب نمونو د خودلو لوجې ډیر کله د ځوانانو ترمنځ لانجه او کیسې هم رامنځته شوي د کابل اوسیدونکو کریم د خپل ټولګیوال کیسه را تکوي چې نور ټولګیوالو یې نوم پرې خیبو او کله به چې هغه ټولګی تراغي ټول به په هماغه نوم ورپسې غا کاوه
مکتب ته وسراته هغه هم سم پیانو زورو اکا کا کا ورته ویل دا الګ بخي د مکتب نظر تور سو مکتب پرې خو ده مکتب یې پرې خو ده چې نو بیا یو کال بعد برته پخمانه سو مکتب ته سراغه د یو کال چې زای سو
د یو وړکتون خون کې ویدا وای په خراب نمونو د ماشومان او ځوانانو مخاطب کول د هغوی شخصیت له ما غنوم څخه خیسمن کوي
هغه وی البته زم داسې یم کله چې وګور چې هغه اصلاس یا هغه نسل کیږي مثلا هغه کله په کور کې بیا ادب وي هغه زه زغ به بیا ادب يم ټول ماته د بیا ادب نوم غا کوي اته د ایوانات نمونه پېګ دي د امر دغه شخصیت ګرځي
د نامناسب نمونو د اخیستلو په ځای باید هر چاته په خپل اصلي نوم غږ وشي ځکه په دې سره د مقابل لوري احترام کیږي او هغوی پرې خوشاله کیږي دینی عالم محمد اصغر وکیلی هم وایي د اسلام له نظره څوک د حق نه لري چې په خپل خوخه په بل کس نامناسب نوم یا لقب کیږي
تاسو یو بل باندې بد لقب میګدي ځکه چې دا ګناه ده لوی ګناه ده او چې بد لقب ایګدي هغه ظالم ده او دی ظالم جزا هم معلوم ده په قران عظیم شان کې چې حق کس چې ظالمانی هغه ته الله تعالی لوی جزا ورکي نو دی خاطر باندې دلته صراحتا آیده چې الله تعالی وایي منع کوي مؤمنین ته چې ای مؤمنان تاسو بل چا باندې بد لقب ما اګدي کچیرته بد لقب اګدل شو نو دا یو لوی ګناه ده
تاند څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
په ځوانانو او ماشومانو د نامناسب نومونو ایښودلو په اړه عام خلک څه نظر لري؟ ځینو ته به یې غوږ شو.
نوم یې عجب نور ده. د یو سړي د خپل نوم چې ښه ښایسته ښکلی نوم لري او پلار دی د کورنۍ د اړخه داسې یو بل نوم پکې خودی شي کنه، دا صحیح نه ده. باید هماغه خپل نوم ورته واغېستی شي، ښایسته نوم واغېستی شي، دا یو بد اغېزه لري. دا بیا په هر ځای کې یو سړی ورته وایي چې پلانه پلانې دغسې کنه، نو زما په نظر ښه نه ده دغه.
نومیلیاس ده. ځینې کسان دي ټوک په خاطر بیا بل نومونه دي، هغوی خان دي د سازرۍ لپاره وایي چې ساعت یې تېر شي، دا پروا نه لري.
نوم مې سپوږمۍ ده او د نوم ایښودل د ملګرو په منځ کې یا په کور کې دا ښه خبره نه ده، ځکه دا په کور کې نه پاتې کېږي، نام په خپل منځ کې پاتې کېږي. چې د باندې وځي ده ټول خلک په دې خبره پوهېږي او بیا په دې نوم یادوي. او
دا چې ولې په کورنۍ یا ټولنه کې په ځوانانو نامناسب نومونه ایښودل کېږي، د دې نومونو د ایښودلو پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه ډاکټر جمشید رسا سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
ډاکټر صاحب، ولې یو شمېر خلک په تنکیو ځوانانو او ځوانانو بد نومونه ږدي؟
متاسفانه مونږ ډیر والدین بي سواد ده، او که سواد هم لري یو بل مشکل ده. صحیح ده چې مثلا اوس ښه حقوقدان د ماستری لري یا مثلا د زړه پروفیسور ده، ولې تعلیم تربیې کې څه نه پوهېږي. هر چا باندې ضرور ده کله چې مور پلار غوړي کېږي د تعلیم تربیې اصول، د پرورش اصول باید زده کړي. اول نادانی علت ده، دویم بیماری ده. مونږ خپل ناروغ یو، اختلالات رواني لرو، اقدامند یو، مونږ پوری همداسې کوچنی والو کې خندلی دي، اوس مونږ دا کار کوو. بل خودخواهی ده بشر ده. دا ټول مشکلات چې تاسو په نړۍ کې وینئ په دادری شیانو کې خلاصه کیږي، نادانی، ناروغي او خودخواهی. نو دا یې لامل ده متاسفانه ډیر بد اغیزه کوي نوځوانانو باندې، ځوانانو باندې. او بیا بل مشکل ده کله چې تاسو مثلا په مثال ورته د خپل لور باندې په کور کې خاندي، بیرون چې ورته یو چا توجه وخیل چې تسمره خلی ماتګران، هغه فکر کوي او دادی پیدا شو یو چا ده خو زه ورته خیږي، ډیر زر ورساری که اخلي او دا بیا ډیر صدمی اینی داغه طرفه، ځکه چې دا هلته پناه ویسل. که مونږ غواړو چې د مونږ اولاد همیشه مطمئن و آرام اوسي، عمره چې محبت ورکولی شو په کور کې ورته دا محبت ورکو، هیڅ وخت ورباندې ونه خواندو چې دا همیشه با کرکتر او با شخصیت اوسي.
په یو چا بد نوم ایښودل له رواني اړخه په هغوی څومره تاثیر کوي؟
کله چې مونږ متاسفانه ورباندې بد نمونه ایږدو، هغو شخصیت د منځه وړو او هغو ته دوه درې شیان منځته راوړو. اول دا بد صفت چې ورته وایي، اما صفت عادت کیږي. مثلا تاسو یو چا ته همیشه وایي ته عصبي، هغه عصبي کیږي. دا یو مشکل. بل د هغه د نفس عزت د منځه وړو، یعنی په وجود کې ورته شرم او خجالت دننه کوو. مثلا مونږ دغه پوټکی رنگ باندې خواندو یا قد باندې خواندو، دا همیشه د خپل پوټکی رنگ د قد څخه همیشه رنجوري. کله چې مثلا د یو صنف سر ته ځي، لرزه اخلي بدن، داس فکر کوي چې دا ټول ګوري، د ما د رنگ ګوري او د ما د قد ګوري، یا د ما د سترګو باندې چې کور کې خندل دوم اما خندي. د مونږ یو خراب چلند په کور کې دومره بد اغیزه لري ور باندې. او بل ځوانان اقدمنده کیږي، یعنی خراب او قدی په زری کې ورته نه نوزي، دو همیشه د انتقام د غرته وزي. نو هر چا باندې تاروس کوي، ځکه چې دوست فکر کوي زه چې اوس نه لرم دا شی نور ولې ولري، نور باندې د سی بد نمونه کوي. او دا متاسفانه سلسله پیدا کیږي. او وګورئ تاسو د مونږ فرهنګ کې، وګورئ په کور کې دا نمونه کوي، په مکتب کې دا نمونه کوي، په پانتون کې کوي. ډیر کم خلک پیدا کوي چې خپل په نوم یاد شي. کله کله ماینه خانه ته خلک راځي چې تصمیم نیول خودکشي ته یا اقدامی کړي مخکې. ځینې خلک راځي مکتبی خوشی کړي، کاری خوشی کړي، حتی منطقه خوشی کړي تختیدلی، ولی چالته ما د ما پوزه باندې خانده. د ګوره د نور ته یو توقی بی، ولی دیتا د ټول ژوند تصمیم د چنیسی او ټول ژوند منځوري کړ. اته ځینې وخت دوه ته افسردګي دمدله کابل پیدا کیږي چې دوه فکر کوي او ایب نقص لري دی ورته همیشه او پریشانی دی شپې خوب تنه پرېږدي درس باندې بعد غیزلری ژوند باندې بعد غیزلری د ټولنې نه متاسفانه تجدید کیږي ګوشنشین کیږي د ټول ور باندې بعد غیزلری
دغه مسلې ته یو مناسب حل لار څنګه وړاندې کیدلی شي څو خلک په دې پوه شي چې په تنکیو ځوانانو او ځوانانو باندې نوم کې نه دي او دا یو بد فرهنګ وګڼي.
مونږ یو اساسي قاعده لرو پر روانشناسي کې چې تاسو ځوانانو سره او تنکی ځوانانو سره داسې چلند وکړي چې هغه معیار پوره کولای شي په آینده کې. یعنی مثلا تاسو یو نوځوان په کور کې لری د مکتب شاګرد ولی آینده کې دا کیدلی شي چې یو ښه ډاکټر یا انجینر